پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنوري نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د لوګر پر ازرې ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ډله ییز بریدونه کړي. د سیمې د وضعیت له وروستي حاله مو خبرو دا چې ولې پر ازرې ولسوالۍ وسلوالو طالبانو فشارونه زیات کړي د چارو د یوه کار په نظر مو هم اخیستی. په نړیوالو سیمه ییزو موضوعاتو کې اوري چې عمران خان د خپل ګوند پاکستان د تحریک انصاف لخوا رسما د صدر اعظمۍ څوکۍ ته کاندید شوی دی. خوخ پروانه لومړی د افغانستان او نړۍ د سپه مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زید خبرونه وړاندې کوي.
د ازادي راډیو اوریدم کوس سره مسي په لوګر کې د ولایتي شورا د غړو په وینا لا بیګاره هیڅ د ازرې پر ولسوالۍ حمله روانه ده. په شمال کې د نیو د چارواکي وایي په فاریاب کې وسوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر ایران د پراخ مالی بندیزونو د بیا انفاس امر کړی دی. پر خبر نواوري په لوګر کې د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې له بیګارۍ سي د ازر پر ولسوالۍ له څلور خوا وسلوالو طالبانو حمله کړې ده او د ځینې سرچینو په حواله د حمله لا هم روانه ده. یو شمېر قومي مشرانو هم ازادي راډیو ته ورته خبرې کړې دي. د ازر ولسوالۍ او اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي عبدالولي وکیل نن د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې په سیمه کې د ناټو د غوث ناټر ماموریت الوتکو هوایي حمله هم کړې دي.
دګاش په دوه ورځې په سوالي په لومړی کرخه باندې یو سوال لخوانه د لایز بریج شروع شوی دا التنه تیاری تلایسي التنه اکمال کیږي التنه حمایه کیږي دوه لښت کیږي چې په ادره باندې ټول اکمالاتي لارې باندې دي غذایی مواد دي.
د لوګر د امنیت قمندانۍ ویاند شاهپور احمدزی تایید کړي چې پر ازر ولسوالۍ حمله شوې ده او لا روانه ده. شاغری احمدزی د تلفاتو شمیر هم ورکړی دی خو وروسته به یې سمجھ له خبریاله په دې خبرونه کې جزئیات واوري. په فراه کې د ملي اردو د عسکرو پر یو پوسټ د وسلوالو طالبانو په حمله کې څلور عسکر وژل شوي او شپږ تنه زخمیان شوي دي. د فراه د والی ویاند محمد ناصر مهری رسنیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو پرون شپه په بالابلوک ولسوالۍ کې پر دې پوسټه حمله پیل کړه چې تر نن سهار روانه د حملې په ځای کې د ملي اردو الوتکو بمبارد هم کړی چې د مهری په وینا نولس وسلوال طالبان پکې وژل شوي او دیرش تنه زخمیان شوي دي. په فراه کې په بالابلوک ولسوالۍ کې او د لوګر پر ازر ولسوالۍ د وروستیو حملو په اړه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي. په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې په فاریاب ولایت کې تېره شپه وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د 209 هم شاهین قولي اردو په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې یوې وسلوالې ډلې تېره شپه په غورماچ ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو برید وکړ خو د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شوه. خبر پاڼه وایي په دې جګړه کې چې تقریبا 2 ساعته روانه وه 8 تنه وسلوال ووژل شول او 6 تنه زخمیان دي. شاین قولی اردو په خپل بیان کې هم دا راځویلی چې د ملي اردو کمانډو ځواک پروند د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د کندوز د چارترې ولسوالۍ سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه کړې دي. طالبانو پر دې دواړو مسلو خبرې نه دي کړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون دوشنبه پر ایران د پراخو مالی بندیزونو د بیا انفاس امر وکړ. په دې بندیزونو کې د ایران د اسعارو د راکړې ورکړې او مهمې صنعتي برخې په نقشې سوي دي. ترامپ دا بندیزونه درې میاشتې وروسته تر هغه لګوي چې ته ایران له اټومي تړون څخه د امریکا وتل یې اعلان کړ. ترامپ پرون په یو بیان کې پر خپل پخواني دریس ټینګار وکړ چې د 2015 میلادي کال اټومي موافقه یو اړخیزه او خرابه موافقه وه. ښاغلی ترامپ د نړۍ پر ټولو هیوادونو غږ کړی چې دا خبره څرګنده کړي چې د ایران رژیم به یا خپل ګواښونکی او بې ثباته کوونکی چلند بدلوي او په نړیوال اقتصاد کې به مدغمیږي او یا به له اقتصادي انزوا سره مخامخ کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون په یو بیان کې وویل چې ایران به د امریکا له بندیزونو سره سره په اټومي موافقه کې پاتې سي. هغه وویل چې که امریکا غواړي د ایران د ملت پر ضد له رواني جګړې کار واخلي او د خلکو ترمنځ نفاق واچوي نو دې کارونو ته دوام ورکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل که امریکا مذاکرې غواړي باید ښه نیت څرګند کړي.
ابتداش این هست که نشون بده واقعا
دوای اول گام داده چې د ترامپ لپاره چې څرګند کړی چې صادقانه په مذاکرو کې ګډون کول غواړي او د ستونزې د حل هڅه کوي دا چې مذاکرو خبره کیږي او بیا په عین وخت کې بندیزونه لګول کیږي څه معنا لري تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل چې متحد ایالات د ایران په وړاندې د سخت دریځ په خپلولو سره په خپله منځوي شوی دی او د امریکا د جمهور رئیس دونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین د مشر پاول منفورد د کاروبار ملګري ریک ګیټس په دې اړه چې له منفورد سره یې د میلیونونو ډالرو د ترلاسه کولو په برخه کې مرسته کړې جزئیات څرګند کړي دي او ویلي دي چې هغه پیسې له یوه اوکراینی مشتري څخه ترلاسه کړې وې ریک ګیټس پرون له واشنګټنه په یو څه فاصله کې د امریکا یوې محکمې ته دا بیان ورکړ او څرګنده یې کړه چې یوه اوکراینی سوداګر پاول منفورد ته په اوکراین کې د سیاسي مشاورې لپاره میلیونونه ډالر ورکړي ول ریک ګیټس وویل چې دا پیسې هغو بانکي حسابونو ته استول شوي وې چې په قبرس کې د منفورد په نوم جوړ شوي ول څارنوالانو پر پاول منفورد د مالیې په برخه کې د درغلۍ تور لګولی او ویلي دي چې هغه له اوکراینی تجارانو تر 6 میلیونه زیات ډالر ترلاسه کړي خو د امریکا له حکومته د مالیې پټولو لپاره یې حکومت ته د دې پانګې ډېره کمه برخه وښکاره کړې وه پاول منفورد د امریکا د جمهور رئیس دونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین مشر و خو تر یوې مودې وروسته یې له دې دندې استعفا وکړه
له فرشته جلال زینم مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د لوګر پر ازري ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ډله ییز بریدونه کړي او دا ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخامخ ده
ازري چې وضع ډېره بحراني ده او نازکه ده او کېدای شي ازري سقوط وکړي هلته نه تیاری تلای شي هلته نه اکمال کېږي هلته نه حمایه کېږي دولس شپې کېږي چې په ازري باندې ټولې اکمالاتي لارې بندې دي
دا چې ولې کابل ته نږدې پر ازري ولسوالۍ وسلوالو طالبانو فشارونه زیات کړي او دغه ولسوالۍ څومره مهمه ده په دې اړه مو د امنیتي چارو دی او کارپو نظر اخیستی
ابره دا یو مهم او ستراتیژیک نقطه ده چې لار لدی د موټر او لار احتیاط پاکستان طرف لدی
د فراه په بالا بلوک ولسوالۍ هم د وسلوالو طالبانو د حملو ویل شوي له خپل خبر اعلانو سره تماس نیسو د دواړو ولسوالیو له وروستي حاله مو خبرو په سیمه ییزو موضوعاتو کې اورئ چې عمران خان د خپل ګوند د پاکستان د تحریک انصاف لخوا رسما د صدر اعظمۍ څوکۍ ته نومول شوی دی مننه چې ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم د لوګر د ولایتي شورا غړي او قومي مشران وایي تیر شپه له 12 بجو را په دې خو د لوګر د حضرت ولسوالۍ پر پوسټو له څلور خوا او وسلوالو طالبانو ډله ییز بریدونه کړي چې اوس هم نښتي روانې دي په دغو بریدونو او نښتو کې دواړو لورو ته د مرګ ژوبلو راپورونه هم ورکول شوي دي له تیرو څو ورځو راهیسې ویل کیږي چې دغې ولسوالۍ ته غځېدلې لارې بندې وې او په دې سره د سیمې د اوسېدونکو ستونزې هم ډېرې شوې دي دغه راز د لوګر ولایتي شورا غړي او یو شمیر نور اندېښنه څرګندوي چې که ازري سره عاجل مرسته ونشي که د ازري د امنیت د ټینګښت لپاره جدي اقدامات ونشي نو ښایي دغه ولسوالۍ ډېر ژر سقوط وکړي د ازري د وضعیت په اړه او نښتو په اړه نور حال د ازري راډیو د سیمه ییز خبریال نجیب الله الوخیل په راپورټ کې اوري
د سه شمې پر ورځ د لوګر د ولایتي شورا غړي او د ازر ولسوالۍ اوسیدونکي ډاکټر عبدالولي وکیل آزادۍ رادیو ته وویل چې د جګړې پر سیمو د قاطع ماموریت هوایي ځواک الوتکو بمباري کړي او په بمبارۍ کې هم ملي او سیمه ییزو پولیسو ته مرګ ژوبله وښتې ده د ویل په ازر کې د وسلوالو مخالفینو لوري د بریدونه له 12 ورځو راهیسې روان دي او دوی دا مسله د ملي امنیت شورا دفاع او کورنیو چارو وزیرانو د ملي امنیت عمومي رئیس د قول اردو قمندان او نورو مسؤلینو سره شریکه کړي خو هغوی لازمه توجه نه ده کړې نو موري دا ول کچيري حالت داسي وي نو ممکن ډير شر ولسوالي سقوط وکي
دغه په دوه ورځې په سوالي په لومړی کرخه باندې وسوالو لخوانه د لایز بریج شروع شوی دا او تر اوسه جریان لري حاضر وځ ډیره بهراني دا نازک ده او کله چې حاضر سقوط وکي حالت نه تیاری تلای شي حالت نه اکمال کیږي حالت نه حمایه کیږي دوه شپې کیږي چې په حاضر باندې ټول اکمالات لري باندې دي چې زین وخان دي شبکو لپاره کوم غزیدلې او بر ازي دي په ویالو زراتي ویلې دا ور باندې شتول دي یو
د سیمه یو بل تن اوسیدونکی حاجی خوشحال حسن ویل از رای و مهمه او ستراتیژیک ولسوالی ده او دا ځل ګڼو وسوالو د جانخیلو او ځینو نورو ولسوالیو په شان په دې ولسوالۍ هممهاله ډله ایز برید پیل کړی لاری تړلی او کوښښ کوي چې حضرت سقوط ورکړي د ویل ځایي خلک تر هغه مړي خاورو ته نشي سپارلی چې جګړه ونه درېږي
لکه هماغه د جانخیلو په سیستم باندې دلته یو ته پروګرام نیولی چې دې ته سقوط ورکړي او خلک په کلو کې تقریبا شهیدان نشي ښخولی په پندې حالات کې د جنګ شدید روان ده
د ازر یو تن قومي مشر محمد نادر وایي چې د سهار په رڼایي سره د جګړې شدت کم شوی دی
جنګ خو د شپې په 12 بجو باندې شروع شو او تر سار تر دې نه اوس وخت پورې جریان لري اوس خسیر معمولی کم بوتیا کړی نو سوال یې ته چې مراسته اونډر شي کې هم دا اوس په لاندې سکوت په حال کې
د لوګر د امنیت قومندانۍ چارواکي هم وایي چې د 13 شپې له 2 بجو راهیسې د وسوالو لوري په ازره ډلې بریدونه پیل شوی او اوس هم جګړه روانه ده د لوګر د امنیت قومندانۍ وایان شاپور احمد زیول په دې بریدونه کې 13 وسوال وژل شوی خو دولت لوري ته هم ځانې زیان اوخته درې سرتیری وژل شوی او څلور ټپیان دي وسوالو طالبانو ویلي چې په دې حمله کې 19 پولیس وژلي او شپږ نورې ژوندې نیولې دي
د ازره دی ورستی وضعیت په اړه د نور معلوماتو لپاره هم د شبه بیا هم نجیب الله الخیل د ټلیفون په لیکه دی الخیل صاحب اوس د ازره ورستی وضعیت څه ډول دی
نورې صاحب په پایل کې تاسو او درنو اوریدونکو ته سلامونه وایم په خپل شوی رپورت کې د ازره حالات په باب معلومات موجود وو تر اوسه داسې خاص توپیر پکې نه لیدل کیږي ممتغه په ځینو ځایونو کې افغان ځواکونو بیرته پیشروي پیل کړې ده او هڅه کوي چې یو شمېر له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي ځایي اوسیدونکي وایي تر اوسه د برید له سیمو ټول مړي نه دي راغلي شوي خو کار پرې روان ده چې مړي راټول شي او بیا وروسته کله چې وضعیت نورمال کیږي د هغوی د تفصیل مسله مخته بوزي
بله تاسو وایئ چې
الو خیر صاحب حاسب ثانیږي چې بوبلان دی وایي چې
الو خیر صاحب تاسو ویل چې مړی نه راټول شوی مړی دا ملکی ولسی خلک دي
یقینا د ولایتي شورا غړو او ځای اوسیدونکو وایي چې یوازې پاس ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پوسټې تر حمله لاندې نه دي راغلي بلکې هلته کلی چې دي او ځایي اوسیدونکي خلک چې دي هغوی هم تر تهدید لاندې دي هغوی باندې هم برید ده او دا کې له شک پرته ملکي خلک هم شته د هغوی د خبرې په اساس باندې
ملکي کسان د کومو حملو په نتیجه کې وژل شوي دي د وسلوالو طالبانو د بریدونو او کچېرې د هوایي بمباریو په نتیجه کې
نه د دوی وینا دا شاید چې وسلوالو مخالفینو هم په افغان ځواکونو باندې برید کړی او هم هلته چې کوم کلي دي او خلک دي دا تر وسلوالو تر برید لاندې راغلي دي بل غواړم اضافه کړم چې د لوګر د ولایتي شورا رئیس حاسب صدیقي شیبه وړاندې وویل چې اتره ته پوځي چورله کې رسیدل دي او هلته یو شمېر هغه ټپیان چې وو هغه د لوګر مرکز ته انتقال کړي دي
تاسو په مخکې په راپور کې
بله
مهرباني وکړئ
موږ د ولایتي شورا غړو او د سیمې اوسیدونکو نه همدا شیبه پوښتنه وکړه چې څنګه کېدای شي بیرته د ازري حالت نورمال حالت سره شي هغه یوازنی لاره دا وکړه چې باید کمانډو او نور سازمان ځواکونه ته ورسیږي او که ونه رسیږي نو د ازري د سقوط امکان قوي دی
بله الو خیل صاحب تاسو په راپورونو کې تل د ازري د وضعیت په اړه هم راپورونه ورکړي د ازري وضعیت له 12 ورځو راهیسې وای ډیر خراب و لارې بندې و او د ګواښونه ورته کېدل ولی سیمهیزو چارواکو یا نورو په کابل کې چارواکو د وستونزو د هواري لپاره اقدامونه کوي
نو یو طرف خو خپل حکومت ته چې هغه به خپل خبري لري په افغانستان د لابل سیمو کې جګړې دي شاید لامل هم دا شي البته هغه مسؤلیت چې ځایي چارواکو پورې او ولایتي شورا پورې مدني فعالانو پورې د لوګر د اوسیدونکو په اعتبار باندې هغه موږ سره دا خبره وکړه چې دا دول سورځي چې جګړه ده حتی دوی باندې غصخ خو به چې راځي د اتحاد د اوبو شبکې دا وسوال باندې کړی دي. دا مسله د افغانستان امنیت شورا ته، د افغانستان کورنۍ چارو وزیر ته، وزیر دفاع ته او نور څومره امنیتي کسان چې دي هغوی ته دا خبره کړې ده. نو شاید رسیدګي کړي ولې لازمه رسیدګي نه ده کړې د دوی په وینا.
بلې، ډېر مننه نجیب الله الخیلو چې د لوګر د ازري ولسوالۍ د ورستي وضعیت په اړه نور معلومات را سره شریکول. بیا هم په همدې موضوع کې تنقیږو، ولې وسلوالو طالبانو پر ازري فشارونه زیات کړي دي؟ په دې اړه زموږ همکار اکرم الله اکرام د امنیتي چارو له کارپو محمد اګل مجاهد سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د ازري د ناامني د شاوخوا سیمو په ځانګړي ډول د پلازمېنې کابل امنیت آیا تهدید اولی شي؟
بدون شک هغه دا یو مهم او ستراتیژیک نقطه ده چې لار لدی د موټر او لار حتی د پاکستان طرف لدی او دا په ټول دی په څلوېښت کلو کې د مجاهدینو هم په وخت کې دا یو عمومي لار او د دې لار نه به خلک اکمالات به کاو لوګر ته او لوګر نه په بلاخره میدان وردګو ته داسې به اوښته د پغمان شاته په دې غرو باندې تر شماله بدله. دا یو مهمه ستراتیژیک سیمه ده، د دې تاثیرات هم په کابل هم په لوګر هم په سروبي او مسیو چراسیا باندې بخي زیات نامني تاثیر کوي. زه هیله مند یم چې دلته هم حکومت هم قومونه مشران د دې وطن هیڅ توجه وکړي او د دې جنگ هغه ونیسي، جلوی ونیسي، دا جنگ ګسترش پیدا نه کړي.
په وروستیو کې د مخالفینو حمله په بیلابیلو ولایتونو کې تیزی شوې دي، په ځنګلي ډول په اوروزګان کې، په غزنی کې، همدارس په ننګرهار کې. دا په داسې حال کې ده چې د سولې خبرې اترې په تیزی سره روانې دي. دلیل څه کېدای شي تاسو په نظر مجاهد صاحب؟
متاسفانه چې افغانستان یو داسې هیواد دی چې دلته د نړۍ د منطقې او د لری منطقې او د غټو قدرتو د استخباراتو غټ لاسونه په دې جنگو کې دي. کوم زمان چې د افغانانو خپلمنځي به اختلافات منځي او کرا کرا سره نزدیکیږي او سره ثبات ترسيږي، د دې تجربه موږ د نجیب د حکومت اخرو کې هم لرو او فعلاً هم داسې حالت دی. کوم وسیله د سولې خبرې روانې سي، خلک د جنگ نه ستړي دي او سره نږدې سي، بالاخره استخباراتي شبکې هغه نوکر مزدور خلک چې په افغانستان کې لري په دوه طرف د جنگ کې دیو تشدد ورکي او بالاخره د جنگونو تشدد ورکي چې څو دنیا ته وخی تلته د خلک صلح نه غواړي او بالاخره دا دوامدار په جنگ وساتل.
د امنیتي چارو کارپو محمد اګل مجاهد چې د ازري د وروستي وضعیت او د چې ازري ولسوالۍ څومره مهمه ده په دې اړه نظر سره شریکو. وړاندې د غرض د فراد وروستیو ناامنۍ له حاله مو هم خبرو خو اوس پام وکړي اقتصادي خبرونه چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې مالداري او بولګولو په وزارت کې د کرنیزو محصولاتو، میوو او سبزیو یو ورځنی نندارتون پرانستل سو. د دغه وزارت وین اکبر استمین نزادي راډیو ته وویل په دغه نندارتون کې د څلور د شولیتونو د شاوخوا 200 یو لسوالیو انګور، شفتالو، انار، زردالو، ګیلاس او بلابل سبزی نندارې ته ایښودل سوي دي. ښاغلی رستمی زیاتوي د دغه نندارتون له جوړېدلو د دوی هدف دا دی چې له 2013 کال راهیسې افغانستان کې د کینول سویو باغونو له حاصلاتو خل خبر او ورته بازار موندنه وکړي. د کرنې وزارت د چارواکو په وینا په تیرو 15 کلونو کې په ټول افغانستان کې په 1,25,000 هکتار ځمکه کې میوه لرونکي نیالګي کینول سوي دي. د پاکستان مرکزی بانک وایي چې له افغانستانه پاکستان ته د وارداتو اندازه زیاته شوې ده. دغه بانک په راپور کې راغلی چې د افغانستان او پاکستان په اقتصادي راکړه ورکړه کې ښه والی راغلی. افغانستان ته د پاکستان د صادراتو چې د 2014 میلادي کال جولای میاشتې د 2019 میلادي کال تر مې میاشتې 1,200,000 ډالر وو، د 2019 میلادي کال جولای میاشتې څخه د 2013 میلادي کال تر مې میاشتې پورې 1,402,000,000 ډالر ته شوی دی. دوه کال وړاندې پاکستان افغانستان ته 2,000,000,000 ډالر صادرات درلودل، خو د دواړو هیوادونو وروستیو کړکیچونو سیاسي تحولاتو د دواړو هیوادونو په سوداګرۍ هم ناوړه اغیز وکړ. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو توکو بای یو بوري قزاقي وړو 1300 افغانۍ درېنی منای وریجه 2200 افغانۍ شپارس لیټر غوړی 1200 افغانۍ او یو لیټر پټرول 1500 افغانۍ او یو لیټر ډیزل 1300 افغانۍ او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسارو په وړاندې د افغانۍ یو بای یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ او یا پوله یو اروپایي یورو 3 افغانۍ یا پوله یو سټرلینګ پوند 3 افغانۍ درس پوله یو سعودي ریال 9 افغانۍ 1520 پوله زر ایرانی تومان 8 افغانۍ 30 پوله او زر پاکستانی کلداري 1590 افغانۍ
د ازادي رادیو له پی او استودیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري مخله دې چې د فراد ورستي امنیتي وضعیت په اړه خپل خبري سره تماس ونیسو. سلام محمد صالح دلته په استډیو کې د یو سیمه ایز موضوع راخلو. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند پرون عمران خان رسمن د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه ونومو. عمران خان هلته چې د دې مقام د خپلولو لپاره د پارلمان د غړو رایه ترلاسه کړې او د اپوزیسیون کاندید هم ماته ورکړي. صالح صاحب تاسو چې دا موضوع تعقیب کړی ده په پارلمان کې عمران خان د رایې اخیستو په مهال چې رایې ګیری وشي له څه ډول ننګونو سره مخامخ دی؟
ډېره مننه. داسې ویل کېدی چې عمران خان به د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند په څېر له اپوزیسیون او نورو ګوندونو سره مخامخ سي چې په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو ادعا کړې ده. د عمران خان لپاره به د شمې په ورځ په پارلمان کې رایه چونه کېږي او دی هم د صدارت مقام د ګټلو لپاره اړ دی. هغه کاندید ته چې د اپوزیسیون لخوا په ګډه معرفي سوی ماتې ورکړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند په تیرو عمومي انتخاباتو کې د پارلمان زیاتې څوکۍ وګټلې خو د اکثریت په ګټلو بریالی نه سو. دغه ګوند د ملي اسمبلۍ د 324 څوکۍ له جملې 115 سیچونه یا څوکۍ ګټل چې اوس اړه دی یو ائتلافي حکومت تشکیل کړي. ګڼ وکیلان چې د جولای د 15 انتخاباتو ته د خپلواکو کاندیدانو په توګه ولاړ و د عمران خان له ائتلاف سره ملګري سوي دي. د تحریک انصاف ګوند یو مشر عارف علوي چې له کراچي څخه منتخب وکیل دی ویلي چې عمران خان د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د دغه ګوند په غونډه کې رسمن د صدر اعظم څوکۍ ته ونومول سو. د پاکستان د بهرنیو چارو پخواني وزیر او د تحریک انصاف ګوند مرستیال شاه محمود قریشی ویلي چې د عمران خان نومول کېدل د ګوند اکثریت غړو لخوا تایید شول. عمران خان ویلي چې د اګست د 14 مخکې چې د پاکستان د ازادي ورځ ده خپل حکومت تشکیلوي.
په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې عمران خان ګوند تر ټولو ډېرې رایې ګټلې وې خو اپوزیسیون ګوند د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف ګوند هم دوهم ځای نیولی دی او اوس د اپوزیسیون په ډله کې شامل دی. دغه ګوند په څه ډول وضعیت کې دی؟
د پخواني صدر اعظم نواز شریف ګوند یعنی مسلم لیگ نون له هغو ګوندونو څخه دی چې په تیرو عمومي انتخاباتو کې د درغلیو ادعا کړې ده. نواز شریف تاسو پوهیږئ چې دا مهال د اداري فساد په تور د 10 کلن بند د سزا په وړاندې د استناف غوښتنه کړې ده خو د ګوند پخوا په څیر ځواکمن نه ښکاري. د ګوند د البته د نواز شریف ورور شهباز شریف د خوا دغه ګوند اداره کیږي چې دی هم د دوشنبه په ورځ د اپوزیسیون لخوا د صدر اعظم په توګه ونومول سو. د تحریک انصاف ګوند مرستیال شاه محمود قریشي ټینګار کړی چې د اپوزیسیون لخوا به د دوی د نوي حکومت د تشکیل مسلې ته کومه ستونزه پېښ نه سي.
عمران خان د خپل بریا په مناسبت وینا کې له ګاونډیانو سره په تیره بیا افغانستان سره اړیکې مهمې وبللې. وروسته هم افغان ولسمشر له هغه سره وغږېد او د کابل ته هم کابل ته بلنه ورکړه. عمران خان د افغانستان له حکومت افغانستان لپاره څومره مهم دی که چیرې صدر اعظم وټاکل شي؟
بلې، همدغه وینا کې عمران خان وویل چې د حکومت تر تشکیل وروسته اول رسمي سفر کابل ته کوي. عمران خان دغه راز په پاکستان کې په پارلماني انتخاباتو کې له بریا وروسته په خپل هغه وینا کې ویلي و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به د تجارتي اړیکو د رغولو په برخه کې هم هلې ځلې وکړي چې دغه خبرې په افغانستان کې تر یو حده له هرکلی سره مخامخ شوي. د جمهوریت ریاست د زمري پراتمو ویل چې ولسمشر محمد اشرف غني د پاکستان د تحریک انصاف ګوند له مشر عمران خان سره په ټلیفون خبرې کړې او د همکاریو د شوالي ټینګار یې کړی دی.
بلې، ډېره مننه صالح محمد صالح. او د یادونه وړ بولو چې د عمران خان د پاکستان تحریک انصاف ګوند ویلي چې نوی صدر اعظم به عمران خان به د پاکستان د تاسیس د کلیزې مخکې ټاکل کیږي. 14 د اګست چې یوه اونۍ وروسته ده د پاکستان د تاسیس له کلیزې سره برابره ده.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
بیرته د افغانستان مسایلو ته راګرځو. مخکې مو د لوګر د حضري ولسوالۍ د وروستي امنیتي وضعیت په باب واورېده چې وسله والو طالبانو تېره شپه له څو اړخونو پراخ بریدونه په دې ولسوالۍ باندې پیل کړي دي. بریدونه تر سهار پورې دوام لري. له سیمې د ازادي راډیو خبریال وویل چې اوس ویل کېږي چې جګړه یو څه درېدلې ده، خو له بلې خوا وسله والو طالبانو د فرا په بالابلوک ولسوالۍ بیا حملې تېزې کړي. د فرا د ولایت ویاند محمد ناصر مهری ویلی چې د دغو بریدو دونو د پشاتمولو لپاره له افغان هوایي ځواکونو د ملاتړ غوښتنه کړې او چې په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو ځینې مورچلې هم په مورچلو بمباري شوې ده. همداشي به له فراد ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت را سره د ټلیفون په لیکه د فطرت صاحب اوریدونکو ته کړي دغه وروسته بریدونو او مرګ ژوبلو په باب ووایي.
سلامونه سپتاس اوردم وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل، تېره شپه د فراه ولایت بلابلوک ولسوالۍ په خاص ډول هغه لویه لاره چې دا ولسوالۍ څخه تېرېږي د فراه فرود لاره او بیا د هرات کندهار لارې سره نښلي د درندې جګړې شاهده وه. وسوال طالبانو تېره شپه په دې سیمه کې په څلورو امنیتي پوستو، البته د ملي اردو پوستو، بریدونه کړي دي. چې مخکې ما د فراه کې د ملي اردو د لواء ویان نورالله خارکي سره خبرې وکړې. هغه وویل چې ټول بریدونه یې شنډ کړي او په دې بریدونو کې اووه تنه د ملي اردو سرتېري وژل شوي. همداشان د خبره چې نولس تنه د دولت وسوال مخالفان یا وسوال طالبان هم په دغه بریدونو کې تېره شوي وژل شوي او د دېرشو تنه په شاخوا کې ژوبل شوي دي. دغه بریدونه دقیقا په هغه سیمه کې دي کومه سیمه چې د شیوان، خواجه خضر او دیب نوم یادېږي او ډېره مهمه سیمه ده. له بل خوا د دولت وسوال مخالفانو ویلي چې په دغه سیمه کې یو پوسټ دی سقوط کړی، خو امنیتي چارواکي دا خبره نه مني. دنیا صاحب په دې وروستیو کې په فراه کې او بیا خصوصا په بلابلوک، پشترود او بکوا ولسوالۍ کې د وسوالو بریدونه دي سي. همداشان یو ورځ مخکې بهرني ځواکونه هم فراه ته رسېدلي او دلته د افغان ځواکونو سره هوایي ملاتړ کوي. تېره شپه هم ویل کېږي چې دوی ځینې هوایي بریدونه هم په دغه سیمه کې کړي دي.
بلې، احمد شاه فطرت تاسو نه مننه. له فراد ازادي راډیو خبریالو چې د فراد بالابلوک ولسوالۍ د وروستي امنیتي وضعیت په اړه نور معلومات را سره شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د کابل چاپي ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمه تورمان ته وغوښ شو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننۍ وګڼو کې هم د افغانستان د سولې په تړاو ګڼ مسالې لیکلي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي، له کومې ورځې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه خبرونه رسنیو ته راووتل او خبره سپینه شوه چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په قطر کې درې ځله خبرې شوې دي، په افغاني رسنیو کې د بېلابېلو لوریو دریځونه ډېر عجیب او حیرانوونکي دي. په سر مقاله کې راغلي حکومتي چارواکي خو په یو ډول د انزوا احساس کوي. د هغوی څرګندونې پر دې متمرکز دي چې سوله او خبرې به د افغان دولت تر مالکیت او حاکمیت لاندې وي. خو د سر مقاله لیکونکي په خبره ځینې لوري بیا له دې مسلې سره داسې چلند لري چې دوه مخیتوب یې لورای ښکاري، ځکه کله چې د سولې او خبرو اترو مسله سړه وي دوی د سولې د خبرو تند شعارونه بدرګه کوي، خو کله چې د سولې خبرې راتودې شي بیا د ولسو کلونو راسته راوړنې ساتل او اساسي قانون سره کرخه شي. ورځپاڼه دي کې ځینې نور بیا د طالب او امریکا ترمنځ خبرې خپلو امتیازونو ته زیان بولي، خو ځینې بیا ریښتینې اندېښنې ښیي. په اثر مقاله کې راغلي چې په ټوله کې زموږ د سیاسي ډلو، حکومت او رسنیو دغه بېلابېل دریځونه په یوه ډېره مهمه او اساسي مسله کې د ولس د نه همغږۍ په معنا ده، ځکه د سر مقاله لیکونکي په باور یاد لوري په هر صورت د ولس د یو برخې استازیتوب کوي. مسیح خپلواکي ورځپاڼې هم په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي دي. مسیح لیکلي، لا هم معلومه نه ده چې امریکا له طالبانو سره په واقعي معنا د سولې مخامخ خبرې کوي که د ځینو لنډمهالو اهدافو لپاره له طالبانو سره اړیکې نیسي. په سر مقاله کې راغلي چې لا هم امریکایي حکومت په رسمي ډول له طالبانو سره د مخامخ خبرو پخلی نه دی کړی، بلکې د امریکایي چارواکو په حواله ویل شوي چې دوی د سولې د خبرو د زمینې برابرولو لپاره له طالبانو سره خبرې کړي دي. ورسپانه دي کې په هر حال دا که د امریکا او طالبانو ترمن مخامخ د سولې خبرې دي او که سولې ته د طالبانو د چمتو کولو خو د سرمخاله لیکونکي په باور افغان حکومت په دې مسله کې څنګ تکړل شوی دی. په سرمقاله کې دا هم راغلي که امریکا له طالبانو سره مخامخ خبرې کوي او دا خبرې رښتیا د سولې لپاره وي دا یو ښه پرمختګ دی، خو که دا خبرې د ځینو پټو او لنډمهالو هدفونو لپاره وي بیا نه یوازې دا چې ګټه نه لري بلکې زیانونه به هم ولري چې په کار ده سر له اوسه ورته کار وشي. هیواد دولتی ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي په کور دننه او په نړیواله کچه د افغانانو لپاره د سولې او اوربند غږ راپورته شوی دی. هیواد لیکي ملي غوښتنې او د حکومت هڅې دا دي چې د راروان لوی اختر په مناسبت دی د حکومت لخوا پلان شوی اوربند په دایمي اوربند بدل شي. په سرمقاله کې راغلي چې ولسمشر غني د کوچني اختر په څیر د لوی اختر لپاره هم د اوربند تیاری نیسي او په دې برخه کې په ملي او نړیواله کچه سلا مشورې پیل کړې دي.
ازادي راډیو اوري په افغانستان کې 12:30 بجې شوې خبرونه په دوهمه نیمه کې د روغتیا د ژوند شتمنۍ د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه درته خبرو. خو اوس فرشته جلال زی په استډیو کې ده د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د لوګر امنیه قمندانی وایي د ازرې پر ولسوالۍ د جګړې شدت کم سوی دی. وسلوالو طالبانو د رپورټونو پر اساس له تېرې شپې راهیسې پر ازرې ولسوالۍ له څو خواوو شدیدې حملې پیل کړې دي. د لوګر د امنیه قمندانی ویاند شاپور احمدزي څو دقیقې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې تر دېرشو زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي او پولیس هم درې تنه وژل شوي دي. د احمدزي په وینا په سیمه کې د جګړې شدت د کمیدو په حال کې دی. په فرا کې چارواکي وایي چې په بالابلوک ولسوالۍ کې 19 وسلوال طالبان وژل شوي او تر دېرش زیات زخمیان شوي دي. د فرا د والي ویان محمد ناصر مهري نن څو دقیقې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پرون شپه په بالابلوک ولسوالۍ کې پر دریو امنیتي پوستو حمله کړې وه چې تر نن سهار روانه وه. د مهري په وینا په دې حمله کې څلور عسکر وژل شوي او شپږ تنه زخمیان شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون پر ایران د پراخو مالی بندیزونو د بیا نافذولو امر وکړ. په دې بندیزونو کې د ایران د اسعارو د راکړې ورکړې مارکیټ او څو مهمي صنعتي ادارې په نقشه سوي دي. ترامپ دا بندیزونه درې میاشتې وروسته تر هغه لګوي چې د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا وتل یې اعلان کړل. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی پرون ویلی چې ایران به د امریکا له بندیزونو سره سره پاتمی موافقه کې پاتې سي. حسن روحانی ویلی چې امریکا غواړي چې د دغه مسالې په اړه مذاکره وکړي، باید د مذاکرو لپاره شنیت څرګند کړي او بندیزونه یې برخه نه دي. او د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین د مشر پاول منفورد د کاروبار ملګري ریک ګیټس په دې اړه چې له منفورد سره یې د میلیونو ډالرو ترلاسه کولو مرسته کړې جزئیات ورکړي دي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم، روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې پروګرام کې زه ناجیه صفای ساسی هرکلی کوم. د دې اونۍ په پروګرام کې د ښکلا، جراحي او د پوستکي په ناروغیو خبرې کوو. د پوستکي او ښکلا متخصص ډاکټر فهیم الدین کمیسار زموږ میلمه دی. ډاکټر صاحب کمیسار، ډیره زیاته مننه چې خبرونه ته راغلی.
سلامت اوس، تشکر، ډیره مننه.
دغه موضوع په اړه یو راپور چمتو شوی، راپور واورئ بیا راګرځو خبرونه ته. د ځینو رپورټونو په اساس په افغانستان کې هر کال کابو 400 ښځینه او نارینه افغان ځوانان خصوصي روغتونونو ته ورځي چې غواړي د پلاستیکي جراحي په وسیله خپل سیر ښکلې کړي. د ښکلا په موخه د بدلون راوستلو دا چاري د محل د پلازمینې کابل په ځینو خصوصي روغتونونو کې ترسره کیږي. د کابل د طبي پوهنتون استاد او د جلدي ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالمقدس فروزان وایي په دغو روغتونونو کې د جلدي ناروغیو سوځیدنې، کال دانی او داسې نورو ورته ناروغیو درملنه کیږي.
زیاتره چې اړتیا وي مثلا اصول چې سالدانه نه سالدانه داغ لري هغه تداوي کوي. خو تداوي کیږي د جراحي پلاستیک د ډاکټرانو او متخصصینو لخوا. دا د خلک مراجعه کوي، مثلا دا لاپ چاپ چې دی مراجعه کوي، کام چاپ دی. نور د فکتونه چې دي مثلا دا په بوسته کې باندې دا ورنکل یا چملکی دیدل کیږي دا هغه لپاره یا هغه دفکتونه چې د جلدي ناروغۍ له کبله وروسته پاتې کیږي مثلا پټه تشکار دی مثلا یو څوک ځوانه کې لري دا هغه وروسته پاتې کیږي
نوموړي وویل له نیکه مرغه اوس په افغانستان کې د پلاستیکي جراحي درملنه په ډېره ښه توګه ترسره کیږي چې پخوا دغه امکانات ډېر کم وو. باید وویل شي چې دغه ډول عملیات ډېری وخت بریالي نه وي او د ترسره کېدو وروسته یې غوښتونکي پښیماني څرګندوي. ډاکټران هم په دې اند دي چې په ځینو حالاتو کې د عملیاتو پایله له ستونزو سره مخ کیږي او په وینا یې د عملیاتو پروسه په خپله یو لړ قوانین لري. که چیرې ورته پاملرنه ونه شي نو ځینې وخت عملیات بریالي نه وي. خو له دې ټولو سره سره روغتیایي متخصصین وایي چې د ښځو او پیغلو نجونو ترمنځ د ښکلا جراحۍ لیوالتیا ډېره شوې ده. افغانستان کې د ښکلا جراحۍ دود د 1920 لمریز کال راهیسې پیل شوی او تر اوسه په دغه برخه کې دوه معیاري روغتونونه قانوني جواز لري چې یو شمېر نورې بیا په غیر معیاري ډول عملیات ترسره کوي. ډاکټران وایي هغه کسان چې د دا ډول جراحۍ لپاره اقدام کوي یو شمېر جدي ستونزې نه لري خو له رواني اړخه جدي بولي او تر دې چې د ژوند دوام ورته ستونزمند ښکاري. د جراحي ډاکټرانو په وینا یاد کسان د خپل شخصي سلیقې له مخې د خپل خوښې وړ کسانو تصویرونه راوړي او غواړي چې څیرې د هغوی په شان معلومه شي او په یو کال کې درې ځلې هم ورته یو شمېر کسانو مراجعه کړي چې د خپل څیرې عملیات ترسره کړي دي. خو یو شمېر ارواپوهان بیا وایي خلک د درېو دلیلونو پر بنسټ د ښکلا جراحي ترسره کوي. لومړی دوی د بدرنګۍ احساس کوي یا پر ځان مین دي او یا هم انحرافي فکرونه لري.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
پروګرام ته خرغلی دوستانو نن ورځ د پوستکي او ښکلا متخصص ډاکټر فهیم الدین کمیسار زموږ ملمه دی او د ښکلا جراحي او د پوستکي ناروغۍ په تړاو به موږ سره بحث ولري. له ډاکټر صاحب کمیسار نه به واورو چې ولې په دې وروستیو کې د خلکو ترمنځ د ښکلا جراحي لیوالتیا زیاته شوې او عوامل یې څه دي او څومره پلویان لري؟
سلامت و سب تشکر کام ستاس سلام مورند کام ستاس و تخنیک همکران تا و همدرنگ ستاس و در رادیو طول و محترم و آوریدون کتا. بله پرزای پختنه ده پدی اواخی رو که نه تنها پر افغانستان که بلکه ده دنیا پا گود گود که ده خکولا و ده زیبایی شایقین زیاد شویده. دا پر دې معنی ګرځي دا یو نوی پدیده نه ده. دا ډیر له پخوا څخه البته په هند کې شروع شوی و بیا دغه مدرن د نن ورځې کوم پلاستیک جراحي عملیاتونه چې کیږي او یا هم د زیبایی یا ښکلا عملیاتونه چې کیږي دا اکثرا بیا د ایتالیا څخه شروع و اوس د دنیا په مختلفو ملکو کې بل خصوص پر ټوله اروپا او همچنان امریکا کې او استرالیا کې ډیر آمده. خو په دا وروسته کې په افغانستان کې چې د نړۍ په دریمه درجه هیوادو کې راځي اهم معموله شوې ده. په دې معنی چې یو تیره د زمونږ وطنوال او دوستان چې بیرون له افغانستان څخه وتلي و بل خصوص ځکه دغه پدیده د زیبایی او د جراحي پلاستیک خصوصا په ایران کې چې زمونږ نږدې ګاونډی ده پر دې کې زیاتولو. نو په همدې اساس هغه دوستان یا زمونږ هغه هیوادول چې ایران ته مهاجرت کړی او یا د دنیا په نورو هیوادو کې مهاجرت کړی په دې خاطر چې هغلته دغه خدمات ډیر ګران دي د هزینې له نظر څخه او همدارنګه د وخت له نظر څخه هغه زمانګیر دي وخت ورته ډیر ناوخته ورکوي. نو په خاطر باندې په افغانستان کې تقاضا ځکه لوړه سوي چې هغه خلک یا چې کله بیرته افغانستان ته راځي یا د میلمستیا په خاطر باندې او یا خپل هیواد ته خپل د کورنۍ لیدلو په خاطر باندې او یا بیرته د ژوند د ادامې په خاطر باندې د ملک ته راځي نو د دنو عملیاتونو خصوصا د جراحي زیبایي عملیاتونو غوښتن کوي. چې خوشبختانه ویم چې فعلاً مونږ په افغانستان کې څنګه چې تاسو راپور وویل چې فقط دوه معیاري روغتونونه زه باید ووایم چې دوه فقط مونږ دولتي معیاري روغتونونه لرو ول تر خوې شخصي روغتونونه تقریبا تنها زه چې کومه احصایه په کابل ښار کې لرم ځکه چې زه په خپله هم یو شخصي روغتون لرم البته په کابل کې په اولو میکرانو کې. نو بر علاوه زمونږ له روغتون څخه تقریبا شاید د لسو په شاوخوا کې نور خصوصي روغتونونه چې هغه ټول د ښکلا او زیبایي او جلدي خدمات وړاندې کوي بل خصوص د جراحي زیبایي. خو دا بیا هم پر شخص پورې ارتباط لري پر هغه څوک چې دا عملی اجرا کوي چې څنګه اجرا کوي په کومو معیارونو اجرا کوي او خلک تر کومه کچه پورې راضي دي او کنه دي. خو په ټوله کې بل یو غوښتونکي په افغانستان کې په دې وروستیو کې زیات شوي دي او یوازینی علت یې هم د هغه دوستانو یا زموږ د وطنوالو راتلل او یا هم غوښتونکي اصلي هغه دي چې په بهر کې ژوند کړی ده او بیا یې دغه کورنۍ یا هغه دوستان چې دغلته په افغانستان کې ژوند کوي که چیرته هغه د کار په بهر کې کړی وسیږي بیا د کورنۍ دلته د غوښتنه کوي او که چیرته هغه د هغه اقتصادي مشکلات هم نظر چې مثلا که په اروپا او امریکا او یا نور هیوادونو کې وسیږي چون هغلته دغه خدمات د هزینې نظر څخه ډیر ګران دي او د پټر شری خدماتو کې یا درېمه ګوري خدماتو کې راځي اول خدمات نه دي نو په دې خاطر باندې په هغه دنیا کې ډیر ګران دي. نو دا چې په افغانستان کې وضعیت شوی دي او زیات خلک شایقین دي وغوړي ستاسو د راپور په ایسایل بته چې کوم راپور مو چمتو کړی او چې څلور سو پر کال کې زه شاید ویم چې دا شاید 15 حتی لس برابر وي ځکه زه په خپل شخصي روغتون کې کوم معلومات چې لرم زه اوس په هفته کې حداقل دوه عملیات لرم. نو که چیرته البته دوه هغه چې صرف زه د جراحي عملیات یعنی سیرول ته ضرورت لري.
دغه عملیاتونه په کومو برخو کې دي؟ تاسو خپل ویلی چې دغه شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي، تر ډیره په کومو برخو کې خلک راځي او دغه عملیاتونه ترسره کوي؟
بله، ښه، دا مختلف برخې دي. البته زیاتره د غوښتونکي د دغه عملیاتونو یا د دغه پروسیجرونو هغه کسان دي چې غواړي تغییرات یا د زیبایي په خاطر باندې فقط په صورت کې یا په مخ کې دغه تغییراتو له خاطره. البته له غاړې څخه پورته زیاتره غوښتونکي زموږ په هیواد کې دغه خلک دي، یعنی اکثر غواړي چې تغییرات په کچیر ته موږ ټول بدن په دریو برخو باندې وویشو چې یو البته په ساده ژبه ووایم چې اوریدونکو ته هم عام فهموي، په دې معنی چې له غاړې څخه پورته یو قسمت، همدارنګه له غاړې څخه بیا تر نامو پورې دویم قسمت، او تر نامو کته که درې قسمتونه باندې وویشو په دنیا کې البته دغه ټول بخشونه ځان ته مریضان لري او مراجعین لري او تداوي کېږي او هغه د دې د غوښتنو مطابق ورته پروسیجرونه اجرا کېږي. ولی په افغانستان کې تنها د غړ څخه پورته یعنی د ښکلا او د زیبایي هغه پروسیجرونه چې له غړ څخه پورته اجرا کېږي دا ډېر شایقین لري او اکثره موږ هم دغه اجرا کوو. او دا چې تاسو پوښتنه وکړه چې د څه په خاطر یا کوم عوامل دي یا د کوم پروسیجرونه ورته اجرا کوو، بله مختلف پروسیجرونه دي. مثلا په یو تعداد خلکو کې چې له وخت څخه تر مخه د زړښت علامې پکې پیدا شوي چې موږ ورته البته په دغه ژبه کې پیری زودرس وایو، نو دا کسان موږ په افغانستان کې زیات لرو. اکثرا دوستان مراجعه کوي مثلا د اوچلیله عمیق و ظریف و خطونو څخه د دواړو ورځو ترمنځ یو عمیق خط چې د اخم د خط پر نام باندې البته یا دیگه په عربي کې د قهر خط ورته ویل کېږي، دغه د سترګو په دوو کنجونو کې د چینو چروک یا د ظریف و خطونو منځ سره تلله او حتی د عمیق و خطونه، همدارنګه د سترګو لندو قسمتو کې د غوچونو یا چقوروالو یا د خندکیو منځ سره تلل، د دې ترخوا د صورت یا دغه د مخ په منځنی قسمت کې البته بل خصوص پر رخسارو کې هغه کسان چې عمر تقریبا د څلوېښت کال څخه تدریجا زیاتیږي دغه تحت الجلدي شه هم تدریجا زود کېږي او په نتیجه کې هغلته هم داسې ځینې ناغوښتون کې خندقي او چخوریانې منځ راځي چې هغه د زیبایي له نظره څخه ډېرو ته د منلو وړ نه اوسیږي. او د دې ترخوا د پوزې او د شونډو ترمنځ د کوم خطونه چې دي د عمیقي او پرزنه کې اهم یو تعداد خطوط منځ راځي، همدا په خپله د پوزې او د خولې ترمنځ کوم خط چې ده د ښکته راځي تر زنې پورې او یو تعداد نور ارزاني خطونه او مشکلات هم په ټول صورت کې پیدا کیږي. بر علاوه له دې څخه یو تعداد اضافي وزن دی یا هم فرور د تقریبا اضافی عضلاتی یا هم وزن د زن ترلاندې یعنی طبي اصلاحات نه غواړم چې دلته وکړم، دلته ذخیره کېږي چې دا په خپله د صورت د یو بدرنګي سبب ګرځي. د دغه ټول په مجموع کې یو اوږد طیف د امراضو را شامل کېږي چې دغه د زیبایي امراض اکثره په افغانستان کې غوښتونکي دي. بر علاوه له دې څخه
ډېره زیاته مننه. پوښتنې ډېرې دي ډاکټر صاحب. راځو اورېدونکو ته یو اورېدونکی د محل لومړی هم ځان راوپېژنئ، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خدایانې زه له موضوع نه بهر پوښتنه یو مریض لرم، د عبدالناس پوستکی یې درکوي د نامه شاوخوا. ډاکټر صاحب جواب
ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه واخیسته؟
ښه. د نس پوستکی درد کوي وروره، بغیر له درد څخه کوم نور جلدی علایم پکې لیدل کیږي؟ سوروالی داسې د پوستکي نور تخریشات کوم څه شته دي؟
نه نشته، بس دغه د پوختې د یو خو څخه شروع د نامه شاوخوا ده.
ښه ښه، ډېر سمه ده. د راډیو له څپو څخه مو خپل جواب واوري.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، داسې به دغه پوښتنه ځواب کړئ، بیا به زه نور اورېدونکو ته.
ډېر ښه. ښه، اول مننه کوم له د ګران ورور څخه. د وپوښتل چې د په کور کې په فامیل کې یو د کورنۍ غړی د نامه څخه ښکته او د قبرغو قسمت کې دغلته درد احساسوي. البته هیڅ نوه جلدي عرض علایم ویل چې پکې نه لیدل کیږي. ښه، د ورور ته به داسې عرض کوم چې اول یو دغه دقیقه تاریخچه ته ضرورت لري چې وګورو هغلته کوم د تروما یا د ضربې تاریخچه سته که نهسته ده. بغیر له هغه کې یو تعداد داخلي نور امراض دي، که چېرته دا په هر ډول راپیدا شوي اوسیږي، یو تعداد احاد امراض چې په داخلي او جرای پورې مرتبط دي هغه باید پکې ولټول سي، او که چېرته مزمن حالت اوسیږي هغه هم یو تعداد خاصو ناروغۍ ته ارتباط ورکول کیږي. نو بینان دغه ورور ته باید زه ووایم چې ستاسو ناروغ د ټلیفون د لارې څخه او د تماس مو چې له موږ سره نیولی، اول خو د کور ودانۍ درته وایم، ولې نشو کولی چې تشخیص و درملنه او حداقل درسره همکاري وکړو؟ ولې یوازینۍ لاره چېرته کولی شو چې راهنمایي وکړو هغه ده چې تاسو د کور تر خوا مو نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړئ، تر څو یو ډاکټر سره ویل نږدې څخه وګوري، هغه که د هر مسلک ډاکټر اوسیږي. نو حداقل تاسو به هغه خپل مشخص ډاکټر ته راهنمایي کړئ او ستاسو د مشکل په د حل په لاره کې ورسره همکاري او کومک وشي.
ډېره زیاته مننه. بل اورېدونکي ته ورځو، مهرباني وکړئ.
الو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
سلامونه تاسو او ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب، مې یو پوښتنه بښنه غواړم. یو ماشوم دی، د مخې سوځېدلی دی. آیا دا د مخ جراحي د دې کېدی شي چې د دې د علائم د دې مخ نه ایسته شي، دا د سوختګي؟
ګران وروره، ماشوم د څومره عمر ده؟
ماشوم د 2.5 کلو دی. ډاکټر صاحب،
ښه، ډېر ښه. او څومره وخت مخ ته سوځېدلی؟
دا تقریبا یو
ښه، ډېر سبا د ورور د راډیو له سپو څخه مو ځواب واوري.
مننه کوم له دغه ورور نه، مهرباني وکړئ. ډاکټر،
مننه کوم له ورور څخه. له پوښتنې څخه متاسف یم چې د دې ماشوم والد سوځېدلی، باید مراقبت سوی. خو په هر صورت اوس واقع ده شوی ده. نو بینن، بله، دا د تداوی وړ ده، د درملنې وړ ده. په کوم ځای کې چې هغه سوختګي منځ سره غلی ده، هغه معمولا یو کلکه غونډه غوښه منځ سره وړي چې هغه د کلیویټ په نام سره یادیږي، چې دغه کلیویټ بیا د یو مشخص جراحي پروسیجر په واسطه باندې لرې کیږي. او یو بل مساعد پوستکی چې د مخ پوستکي ته ورته والی ولري، مثلا له ورانه څخه یا له بدن د کوم بل قسمه څخه راخیستل کیږي او دغلته انتقالیږي، انشاءالله د تشویش وړ نه ده، بلکې د درملنې او تداوی وړ ده. او که چېرته تنها هغه کلکه غوښه اوسیږي، نو هغه د یو تعداد تطبیقاتو په نتیجه کې، یعنی د زرقي او یا هم ټاپیکل دواګانو په وسیله سره کېدلی شي درملنې ورته وشي. خو بیا هم په هر صورت په مجموع کې ورته ویل سم، بلې د درملنې وړ ده، د تشویش وړ خبره نه ده. ولده چې دوه نیم میاشتې تېر شوي، دومره ژر د هغه جراحي پروسیجر نه ورته لازم نه دي. هغه باید پرېښودل شي چې ښه د لږ زره مزمن شي، خپل پوخوالي ته ورسیږي، وروسته له هغه څخه جراحي مداخله پکې کېدلی شي. ولې په داسې یو حالت کې نه؟ خو بیا هم ښه ده چې له نږدې څخه یو متخصص ډاکټر سره د جلدي او زیبه یو بالخصوص د جراحي پلاستیک ورسره یو مشوره وکړي، دا به ډېرې په ګټه وي.
ډېره زیاته مننه. دوستانو، یادونه کوو چې نن ورځ په پروګرام کې د ښکلا جراحي او د پوستکي په ناروغیو خبرې کوو. په پروګرام کې د پوستکي او ښکلا متخصص ډاکټر فهیم الدین کمیسار زموږ میلمه دی او اوریدونکو پوښتنې ځوابوي. اوریدونکو، د مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ. مهرباني. ښه، په بخښنه سره د دغه ورور غږ نه راځي، د دې بیا ټلیفون وکړي. ډاکټر صاحب، راځو دې ته. اکثره خلک چې د ښکلا جراحي ترسره کوي، هغوی سره یو اندېښنه دی چې دغه جراحي به مثبته نتیجه ورکړي او که نه. تاسې دغو ناروغانو ته، دغو خلکو ته څه قناعت ورکوئ؟
بله، ښه، په مجبور کې باید داسې ووایم، اول خو هغه غیر ضروري عملیاتونه یو څه درته وایم چې نه تنها په افغانستان کې ده، په ټوله دنیا کې د انسان یو مشکل دغه دی چې هغه د خدای ورکړی یا هغه د خدای خلقت چې کوم یو ده، اکثرا ترې ناراضه اوسېږي، ولو که هر څومره ښکلی وي په خپل ځان کې یو مشکل را پیدا کوي. اول خو زما د یو جلدي ډاکټر خصوصا د جراحي او د زیبایي د متخصص په حیث تا ورته مشوره لرم چې خدای درکړی مغه کوم حسن چې لري په مخ قناعت وکوي. بعضی هغه دوستان که چیرته هغوی مثلا زما په شخصي مریضانو کې مثلا د پردې تر مخه البته په ټلویزیون کې کار کوونکي دي، یو تعداد نور هنرمندان دي او بعضې نور چې هغوی یو تعداد دغه زیبایي او د ښکلا پروسیجرونه غواړي او موږ ورته عملا هم اجرا کړي دي، بیا وروسته له یو مدت څخه له هغه پروسیجر څخه ناراضه دي او بل پروسیجر غواړي. بله، په ټوله دنیا کې دا یو مشکل ده. په دا معنی چې دوی څنګه چې تاسو په خپل راپور کې هم وویل، اول د یو ډیر مشهور سری یا د هنرمند یا د دنیا د یو معتبر اکټور عکس راوړي او وایي چې په دغه رقم ماته فلان ځای مو مثلا د پوزې شکل مو دغه سره جوړ کړي، مثلا سترګې مو باید په دغه رقم شي، مثلا د شونډو هغه جسامت یا غټوالی یا شکل باید په دغه رقم شي، هو همداسې نور نور نور. نو بنان اول خو وایم چې د خدای په خلقت کې زمونږ د ډاکټرانو الله سبحانه که هر څومره وسیږي اول خو په هغه رقم نشي کېدلی. صحیح ده چې موږ یو څه تغییر ورته ورکولی شو، ول دا تغییرات خپل یو سلسله مشکلات هم لري. مثلا که چېرته موږ د پوزې په زیبایي کې یا د پوزې په ښکلا کې بعض مداخله کوو، یعنی په درې حالاتو کې موږ مداخله کوو. یو دا چې په ځینو هغه دوستانو کې چې پوزې مثلا نسبتا کوږوالی ولري، بلې د هغه د سموالي په خاطر باندې مداخله کوي که څوک وغواړي، نو هغه یو سلسله مشکلات پاینده کېدل لري چې وچوالی را پیدا کوي، پاینده کې تماس سره خونریزي را پیدا کوي، ګر شکل به سم شوی اوسېږي خو همیشه په خوب کې خوروپوف چې لري او بعض اوازونه دغه مشکلات ورسره اوسېږي او همیشه د وچوالی احساس کوي. دا په دې معنی چې داسې ځینې مشکلات هم لري. د تر خوا مثلا ځینې نور جراحي پروسیجرونه مثلا بعض زمونږ له دوستانو څخه غواړي چې دغه ورځې ډېرې پورته سي، نو هغه چې کله موږ ورته پورته کړو نو بیا وروسته دغه دیرش یا پنځه دیرش کلنۍ عمر څخه چې عمره لږ زیاتېږي بیرته بیا راځي چې دا زما ورځې خو تقریبا د شیطان ته ورته ورځې شوي دي، نو دا بېرته راته اصلاح کوي. نو داسې ځینې مشکلات شته دي. بله، چې زمونږ مراجعین اول خو خپله غوښتنه همغسې وي چې جوړې کړو، بیا وروسته له یو مدت زمان څخه بیرته راځي او ترې ناراضه اوسېږي او دغه د تغییر شکل غوښتنه کوي. په جراحي کې موږ یو مشکل هم دغه لرو، کله چې مو یو تغییرات مین سره وړو ځینې تغییرات دایمي وسیږي، چې هغه بیا موږ نشو کولای چې بیرته تغییر وړو. نو بینان هغه دوستان چې غوښتون کې د خپل د سری په تغییر کې خپل په زیبایي یا ښکلا کې موږ دوه نوه کارونه کولای شو. یو تعداد جراحي پروسیجر نه دي چې هغه دایمي دي، ولې یو تعداد چې دي هغه موقتي دي، یعنی معمولا د شپږ میاشت څخه تر یو کال پورې نهایتا کار کوي، چې هغه بیا جراحي پروسیجر نه ده، ګرچه په جراحي زیبایي کې راځي خو یعنی د چړې څخه پکې استفاده د پل څخه نه کوي چې پوستکی یې سکو، نو هغه بیا ښه پروسیجر نه دی. په دا معنی که چېرته وروسته له شپږ میاشتې یا یو کال څخه دغه شخص ونه غواړي چې ده ته ادامه ورکړي، نو بیرته خپل هغه پخواني حالت ته راتللی سي. ولې یو تعداد جراحي پروسیجرونه که چېرته موږ اجرا کړو د هغه کسانو له خاطره چې غوښتونکي اوسېږي هغه بیرته نه راګرځېدونکي دي؟ نو بله، ستاسو د سوال په ځواب کې باید ووایم چې موږ هم داسې دوستان او داسې مراجعین لرو چې د شوي عملیات یا پروسیجر څخه وروسته بیا ناراضي اوسېږي او غواړي چې بل شکل ته یې وړوي، او که چېرته هغه موږ داسې پروسیجر نه ورته اجرا کړي اوسېږي چې دایمي اوسېږي، نو بیا ترې مزرت غواړو.
ډېره زیاته مننه. بل اورېدونکي ته ورځو، مهرباني وکړئ لومړی هم ځان را وپېژنئ.
السلام علیکم سید
مریم
نگران نن یادی کنی ولی اول تاسو بیا ډاکټر ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام نوري صاحب، خرغلې مهرباني وکړې.
ډاکټر صاحب نن دغه پښتنه دا زما خپل تقریبا 2.5 کال وشل دا جلدی تکلیف لرم، دا اکنی می دی، نو ډی زیات تداوی مو کړل خو اوس په حال یو ډاکټر نه تداوی شروع کړی 2-3 میاشتې کیږي، نو د دې سره بیا هم زما اکنی لکه نه کنټرولېږي، ارنیون کوم باندې ګولې دي دام استعمالومه او بل لکه وسم لګ لګ زیاتیږي، نو پاریس سره خو بيخي خرابې کوم چې پاریس کله پرې دوم، نو مالک تاسو بینه وو پختي دا څنګه مسله ده.
جناب نورم سه ما ستاسو پختنه واوریدله، خو تاسو لطف وکړه ته وایئ چې سو کلن یاست.
از زما عمر تقریبا شل کلن دی په 30 کلنۍ کې ما تلک ادم مرز رسیدل او بل او بخې دغه یو پښتنه بلم چې زما ویره نشي مال چې زوی نه ورکم یا نه د سیاته
مکه ډېر ډېر او نور سب دغه ته وای چې د په کوم قسمتو کې ستاسو د بدن دی تنه پر مخ دی ک په چرته په سوټ او په سینه باندې هم ستاسو
که سړی کا پریش و رسب نو پښتنم تاسو خسته مې نه پنيو
بله پښتنم خسته من نه قبل نوري صاحب څخه د نګار څخه اړ کنه ولې بله او ورور دغه اکنی چې دوی یاد کړی دی په امر شبه کې ځوانیدنی دی نو ځوانیدنی د نه تنها د افغانستان کې د نړۍ په مختلفو هیوادو کې دا بیا او څخه تر 80% نفوس د ژوند په یو مرحله کې دغه ناروغي تیروي او دغه تقریبا 80% چې اوسېږي دغه معمولی یا عام شکل ده په دې معنی چې هغه د ډېرو عادي درملنې په مقابل کې ښه نتیجه ورکوي او ضرورت مزمن ګرچې د یو مزمنه ناروغي ده دوامداره اوسېږي ولې ډېرې تخصصي درملنې ته ضرورت نه لري ولې په یو تعداد تقریبا 40% وقت کې چې هغه ته مونږ البته کچیرته د کټګورۍ سکو مونږ دوه شکل لرو او د سیوریټین نظر څخه تقریبا خفیف او متوسط او شدید شکل لرو کچیرته دغه شدید شکل فکر کوم مونږ د دغه جلدی امراض تقریبا د ځوانه کېدنو تقریبا 40% شدید شکل لرو چې دغه شکل زخه یو هم د زمون غرور چې سیویر شکل لري او ځوانه کېدنې معمولا په مخ او بعض اوقاتو کې په سوټ باندې او پر سینه باندې او یعنی په ټټر باندې او هم ترنګ د وګوشت او کله کله پر بازوګانو هم د داسې دانو په شکل باندې چې کله التهابي وسیږي کله کله چرګه هم لزن سره لري او یو ته د حالت کې د سیست او نوډول په شکل هم موجود وي بله ګران وروره دغه ناروغي د تداوی او درملنې لول د معمولا شروع د سوار لسویش پرس کلنې نه شروع کیږي پیک د وقت یا بشترین یا ډیرترین وقت اګه پاتلاس کلنۍ کې وی ول تدریجا آهسته آهسته تر 15 کلنۍ پورې په اکثره ته مطلق د مصابینو کې لمنځه څخه زی دا چې تاسو ډیر درمل نه کړی و هته د یو دوا نوم وخصه چارې نیوینه ویلې چې د البته تجارتي نوم ده او اصلي نوم ایزوټریټینین ده چې د بیا د جلدی متخصصین په یو تعداد شدید و حالاتو کې د چمول چې د شدید شکل لري په دې خاطر چې ډیر ته دوا نوم وخصلو نو په شدید حالاتو کې دغه دوا ورکول کیږي چې دغه دوا په خپل د شوندو د وچوالي په بدن کې د نورو قسمتونو حتی د سترګو د اوښکو د کمول سبب ګرځي ولې یو انتخابي دوا ده دا دوا سو مشکلات لري د شوندو د وچیدو او هم دغه د پوستکي د وچیدو او معمولا د ځوانه کډانو درمل نه زمان کیره ده وخت خوړي حد اقل شپږ میاشتې ده نو کله چې زمونږ متخصصین او ډاکټر صاحبان خپل ناروغان ته دوا ورکوي یو بد معمول مشکل چې په افغانستان کې د کوشش کوي ډاکټر صاحبان البته ټول ته زه احترام لرم چې مریض خپل بیرته په دوه یا درې وختو کې راغوړي نه که چیرته دا مریض پوه کړل شي چې دغه یو نقصت است په دوا کې او درملنه کې هم فرق نه راځي حداقل ته درې میاشتې وروسته د دویم ویزیت له خاطر راغوړم او په دغومره وخت کې تاسو ته نتیجه درکول شي او حداقل تاسو سره نتیجه باندې پوهیدل شي یو څه د ټاپیکل یا موضعي یا هغه دواګان چې په مالشي ډول سره توصیه کیږي ډاکټر صاحب نو خوڅخه هغه یو سلسله مشکلات لري په دې معنی چې چیرته لږ زیات استفاده وشي له مصابین له خوڅخه کېدې شي پر مخ کې سورواله سوزش او پوستکی پیدا شي چې معمولا زمونږ دوستان هم دغه مصابین داسې فکر کوي چې دل دوا سره حساسیت دی او دوا قطع کوي چې نه هغه داسې نه ده هغه حساسیت نه ده هغه مشکل ده چې دوی دوا نسبتا زیات استفاده کړی ده هغه د یوې ګوتې د نیم بند پر اندازه وخت لري معمولا د یو شپې بعد یا په هفته کې درې ورځې استفاده کیږي کم کچیرته بیا هم داسې مشکل پیدا شي دوا اندازه د کمه کې ویده مدي ورکی نو دا ګران ورور ته زه دغه توصیه لرم چې دوا مو بیا د یو متخصص ډاکټر تر نظر لاندې اجرا
کړی ان شاء الله کاملا د درملنې وړ ده. لږ زره وخت غواړي زمانګیر ته تاسو باید ورته حوصله ولري او بل د وینې د ورکړو باره کوم پوښتنه وکړه چې دا ستاسو د دانو سره کومک کوونکی ده کنه. ګران وروره د دانو سره مو کومک کوونکی نه ده، ولدا د خیر کار دی. هر هغه سالم شخص چې وتوانېږي حداقل په دریو میاشتو کې یا حداقل په شپږو میاشتو کې د خپل د وینې تقریبا 40% چې هغه یو لیتر یا دوه یونټه کېدلی شي کولی شي ورکړي. نو دا ستاسو د صحت له خاطر هم ښه ده، یو بل اړ زمونږ ستاسو وطنوال له خاطره او څوک چې ورته ضرورت لري د هغه له خاطره هم ډېر کومک کوونکی ده. ستاسو دغه د احساس د ستایلو وړ ده، بلې وینه ورکړي هر درې شپږ میاشتې وروسته د یو یونټ څخه تر دوه یونټه پورې، خو ولې ستاسو په ځوانه کې دانه پورې هیڅ رد نه لري. ستاسو ځوانه کې دانه هیڅ نه و، د پرهیز ضرورت نه لري. البته غذایی رژیم یو ته د غذایی رژیم چې ډاکټر سیبان له خوا څخه توصیه کیږي، بله په مخکنی ریفرنسو کې داسې خبرې ولې په اوسنی اپډیټ ریفرنسونو کې یا نوی ریفرنسونو کې هیڅ دغه پرهیز چې هغه منل شوی اوسیږي او یا د ځوانه کې دانه په تجدید کې رول لري نشته. نو بینه تاسو پرهیز ته ضرورت نه لري، هر نوع غذایی مواد خوړل سي خو بغیر ډار او سترس څخه. که چیرته هر هغه شی تاسو په سترس او ډار وخلې ولو یو ګلاس اوبه وڅښئ، بله ستاسو د ځوانه کودنو د تشدید سبب ګرځي، مریضي هم زیاتېږي او معمولا په خپل هم دغه ځوانه کېدنې یا اکنې په خپل د سترس او تشویش سبب ګرځي.
ډېره زیاته مننه دوستانو د خبرونه چې د ښکلا جراحي او پوستکي ناروغۍ ته ځانګړې شوې وه همدغلته پای ته رسیږي. یادونه کوو چې د پوستکي او ښکلا متخصص ډاکټر فهیم الدین کمیسار زمنګ ملمو ډاکټر صاحب کمیسار یو نړی مننه.
زه تشکر سلامات
لته سوریدونکو هم ډیره زیاته مننه.